یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه او ښه چارې د ازادۍ راډیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1400 هجری لمریز کال د سلواغې 19 ده چې د 2022 میلادي کال د فبروري له 8 سره برابره ده. دا خبرونه د خبرونو د خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څانګې د مشر ثناء الله غفاري پر سر لس میلیون ډالر جایزه اعلان کړه. د طالبانو حکومت وایي چې د داعش دا مشر په افغانستان کې نشته او که قمندانان وي هم د دوی حکومت یې د له منځه وړلو توان لري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي په افغانستان کې بشري بحران په پراخېدو دی چې د افغانستان د نیمایي وګړو ژوند ګواښي. عمران خان د یوې چینایي تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویلي په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د سولې چانس برابر شوی. د طالبانو حکومت وایي چې د ترکیې د سرې میاشتې ټولنې د مرستې 250 ټنه مواد نن د هرات تورغونډۍ بندر ته راورسېدل. دا خبره د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی پر ټویټر لیکلی. تېره اونۍ د ترکیې د سرې میاشتې مشر په کابل کې وویل چې دوی به په دوو جوپو کې 2.5 ټنه بشري مرسته افغانستان ته ولیږي. اروپایي ټولنه وایي د ایران د اټومي تړون د بیا فعالولو په موخه خبرې نن بیا په ویانا کې پیلېږي. د دې خبرو د پیل اعلان داسې مهال کېږي چې ایران د پرمختګ لپاره یو اساسي شرط وړاندې کړی او هغه دا چې پر دوی د امریکا ټول لګول شوي بندیزونه لرې شي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل فرانسوي سیال ایمانویل مکرون سره پرونۍ خبرې ګټورې او عملي بللې. پوتین له مکرون سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل چې ده ته د فرانسوي سیال لخوا شوي یو شمېر وړاندیزونه د لانجې د اوارۍ په موخه پرمختګ ته لاره ورولی شي. قدر من اوریدونکو، په دې خبری مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. وړاندې په خپرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خپرو. امریکا د داعش ډلې د خراسان څانګې د مشر پر سر جایزه اعلان کړې. طالبان وایي چې د داعش دا مشر په افغانستان کې نشته.
داعش مشر نه، البته سیمه ایز مشر که کومې وي هغه به نو د ځپلو نیولو لپاره اسلامي مدد خپله کافي هم ده.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي په افغانستان کې بشري بحران په پراخېدو دی. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ولسمشر جو بایدن وایي که روسیا پر اوکراین برید وکړي نو اروپا ته د روسیې د ګاز د نلیکې مخه به ونیسي. په نورستان کې خلک د ښوونځیو له ستونزو سره مخامخ دي.
مکتب مې پرېښوست. د امارت اسلامي نه مې غوښتنه دا ده چې دلته مدرسه فعاله کړي، مسلکي استادان دي راشي.
په 15 دقیقې اونیز بحث کې به په افغانستان کې له وروستیو حملو وروسته د افغانستان او پاکستان د اړیکو پر راتلونکې خبرې وکړو.
دا انډیوالي موقته وه، ځکه اصلا د پاکستان دوستي د افغانانو سره دایمي نه ده.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د برخه ته ستاسو هرکلی کوم. قدر منوریدونکو، ورزو د خبرونې لومړی موضوع راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څانګې د مشر ثناء الله غفاري پر سر لس میلیون ډالر جایزه اعلان کړې. د طالبانو حکومت په غبرګون کې وایي چې د داعش ډلې دا مشر په افغانستان کې نشته او که د ټیټې کچې قمندانان هم وي د دوی حکومت یې د له منځه وړلو توان لري. ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د داعش د خراسان څانګې د مشر ثناء الله غفاري په سر چې د شهاب المهاجر په نوم مشهور دی، د لس میلیونه ډالرو د جایزې اعلان. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره د جایزې د ورکولو څانګې ویلي دا پیسې به د حقو معلوماتو په بدل کې ورکول کیږي چې له مخې د داعش ډلې د خراسان څانګې یاد مشر او د دغه ډلې هغه غړي چې د تیر میلادي کال د اګست په 26مه د کابل هوایي ډګر په ابي ګیټ کې په ځانمرګي حمله کې لاس درلود یا وژل شي او یا ځای معلوم شي. دا حمله هغه مهال وشوه چې بهرنیو ځواکونو له افغانستانه د وتلو ماموریت بشپړاوه. په دې حمله کې چې مسؤلیت اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش پر غاړه واخیست، د 14 امریکایانو په ګډون پکې نږدې 120 افغانان ووژل شول. د راپورونو پر بنسټ داعش ډلې د 2000 په جون میاشت کې شهاب المهاجر د خراسان څنګه د مشر په توګه وټاکه. د امریکا د بهرنی چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی دی چې نوموړی په افغانستان کې د ټولو حملو او بریدونو مسول دی. شهاب المهاجر په تیر 2020 میلادي کال کې امریکا د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړ. پر افغانستان د طالبانو له بشپړې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې داعش ډلې ځینې خونړي بریدونه وکړل چې سلګونه افغانانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. خو اوس د طالبانو حکومت وایي دغه ډله یې ځپلې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
داعش په افغانستان کې داسې کوم لوی بیخ او سرمنچه نه لري. البته ځینې کسان چې وو ډېری یې نیول شوي او ځپل شوي دي او داسې مشر دی په افغانستان کې په دې مورد هم زه دومره ویلی شم چې دلته داعش مشر نشته. البته سیمه ییز مشر که کوم وي هغه به نو د ځپلو نیولو لپاره اسلامي امارت خپله کافي هم ده او کوټلي ګامونه هم اخلي.
امریکا داسې مهال د داعش ډلې د خراسان څانګې مشر او غړو په سر میلیونی ډالري جایزه اعلانوي چې تازه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور کې راغلی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د ترهګرو فعالیتونه زیات شوي. په دې راپور کې دغه شان راغلی چې د القاعده ډلې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن زوی عبدالله د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې طالبانو سره د لیدنې په موخه افغانستان ته تللی، خو طالبانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څار ډلې دا راپور رد کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي په افغانستان کې بشري بحران په پراخېدو دی او د افغانستان د نیمایي وګړو ژوند ګواښي. عمران خان دا څرګندونې په یو وروستۍ مرکه کې کړې دي. له بلې خوا ملګرو ملتونو ویلي دي چې د ژمي سړو په افغانستان کې د ډیرو کسانو ژوند په خطر کې اچولی.
د پاکستان صدر اعظم په دې باور دی چې په افغانستان کې تر ډیرو کلونو وروسته د سولې چانس برابر شوی، خو بشري بحران یې د اندېښنې وړ وباله. عمران خان په هغه مرکه کې چې د چین له سي جي ټي ان ټلویزیوني شبکې سره یې کړې او پرون خبره شوه، په افغانستان کې پراخېدونکی بشري بحران د ډېرې اندېښنې وړ وباله.
دا لومړی وار دی چې د سولې چانس برابر شوی، ځکه دا مهال په افغانستان کې جګړه نشته، خو اوس ستونزه د یو لوی بشري بحران ده، ځکه د افغانستان حکومت د طالبانو د ولکې تر ټینګولو پورې پر بهرنیو مرستو متکی و. د افغانستان د بودیجې 50% برخه له بهرنیو مرستو برابرېده. کله چې دا مالي مرسته بنده شوه، اوس حکومت په جدي بحران کې دی او بیې خورا لوړې شوي او حکومت خدمات نشي وړاندې کولی.
عمران خان تر دې مخکې په پیکینګ کې د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره له افغانانو سره د مرستو پر دوام او د افغانستان د کنګل سویو اسعاري زیرمو پر آزادېدو خبرې کړې وې. د افغانستان تیرو حکومتونو په وار وار پر پاکستان تور لګولې چې په خپله خاوره کې طالبانو ته پناه ورکړې ده او پوځي روزنه ورکوي، خو اسلام آباد دا تورونه رد کړي دي. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د افغان طالبانو په اړه د پاکستاني چارواکو لحن نرم سوی دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او نورو چارواکو پر نړیوالو سټیجونو هم داسې څرګندونې کړې چې د طالبانو په طرفداري بلل سوي دي. بلخوا د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف پرون په ټویټر کې لیکلي، په افغانستان کې د ژمي شپې ورځې په سختۍ دودي او دوی د نورو ادارو په مرسته تونیدلې په هرات ولایت کې 1200 کورنیو ته ژمنې مرستې ورسوي. ملګرو ملتونو په دسمبر میاشت کې لا خبرداری ورکړې و چې د افغانستان اقتصادي رکود د ټولو د سترګو په وړاندې پیښیږي او دغه سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې وه چې د دې ستونزې مخه ونیسي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اورئ. د نورستان په لویدیځ کې تر ټولو لرې پرتې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ښوونځیو د ودانیو او مسلکي ښوونکو د نشتوالي له کبله درسي بهیر پر نشت حساب دی. له همدې کبله د دې ښوونځیو له 12 ټولګیو څخه تر اوسه پورې یو تن هم نه دی فارغ شوی. د دې سیمې خلک دعوه کوي چې ښوونکي او د پوهنې د مدیریت کارکوونکي ډېر وختونه په کابل، لغمان او جلال آباد کې تیروي او خپل معاشونه هم اخلي.
ولس کلن نجیب الله په خپل ولسوالۍ منډول کې د ښوونځیو ودانیو او د مسلکي ښوونکو د نشټوالي لامل لغمان ولایت کې 15 کاله مسافری کړي او تر لسم ټولګي زده کړی کړي، خو اوس د اقتصادي ستونزو لامل نشي کولای په لغمان کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي، نو ځکه بیرته خپل کلی ته راستون شوی وایي.
لسم فریملوس لغمان کې دلته مکتبونه نشته، نو معلم او سرمعلم او مدیر داسې اندي پیسې اخلي جیب ته ایږدي او نور مکتبونه نه دي فعال شوي. دلته اقتصاد ضعیف دي، ځکه مکتب مې پرېښود. د امارت اسلامي نه مو غوښتنه دا ده نو چې دلته مدرسه فعاله کړي، مکتب فعاله کړي، مسلکي استادان دي راشي.
د منډول قومي مشران وایي په تیرو شلو کالو کې ولسوالي له هر ډول پرمختګ او ودانیزو چارو بې برخې پاتې شوې او د وخت مسؤلینو له پامه غورځولې ده. د منډول ولسوالۍ د انیش کلی اوسیدونکي حاجی عبدالقادر راته وویل:
دلته هیڅ نشته، مکتب نشته، لیسه نشته او مدرسه نشته. که درسی برنامه وي نو تعمیرونه یې نشته. د کاغذ پر مخ هر څه شته دي خو عمل کې هیڅ نشته. هیڅ دولتي مسؤول دا فکر نه دی کړی چې د منډول پر نوم ولسوالۍ وجود لري.
د منډول اوسیدونکي شکایت کوي چې ګڼ ښوونکي او حکومتي کارکوونکي په لغمان، جلال آباد او کابل کې اوسیږي. په یادو ولایتونو کې معاشونه ترلاسه کوي خو د خدمت دره کې نه لګیږي. په نورستان کې د طالبانو لخوا د پوهنې ریاست سرپرست رئیس تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل:
د راتلونکي لپاره موږ تصمیم دا دی منډول او داسې لور پرتو نورو ولسوالیو ته زیات توجه واړو، تر څو د دوی تعلیمي بهیر ګړندي شي، دغه ولسونه تعلیم نه په استفاده وکولی شي، یو ځای ته لاسرسی پیدا کړي، پرمختګ وکړي په دې تعلیمي بهیر کې.
د چارواکو په وینا چې په منډول کې د یوې لیسې په ګډون 22 ښوونځي لري، خو تر اوسه یې له 12 ټولګي یو فارغ هم نه دی ورکړی.
د نورستان ولایت د منډول ولسوالۍ د خلکو د تعلیمي ستونزو په اړه راپور مو اوریده. د هلمند د موسی کلا په جګړه ځپلې ولسوالۍ کې د تعلیم لپاره د هڅو په ترڅ کې یو هلمندي ځوان تازه په موسی کلا کې یو خصوصي ښوونځی پرانیستی. په دې ښوونځي کې نجونې او هلکان زده کړې کوي. د سیمې ماشومان ورته خوشاله دي.
د هلمند په جګړه ځپلې ولسوالۍ موسی کلا کې د یو خصوصي ښوونځي پرانیسته. ګل احمد نعیمی هغه هلمندی ځوان دی چې دا ښوونځی جوړ کړی. د نوموړي په خبره ښوونځی لومړنی دی او تر شپږم ټولګي به پکې نجونې او هلکان دواړه زده کړې کوي.
په دې شل کاله کې ځوانانو ماشومان د دې په دې سیمه کې د تعلیم څخه بې برخې وه. موږ ویل چې باید نور په دې سیمه کې تعلیم وسي او قلم باید د ځوانانو په لاس کې ورکړو.
دا په موسی کلا کې دوهم خصوصي ښوونځی دی، خو مسؤلین وایي چې معیاري دی او د ترانسپورت په شمول ټول امکانات یې د زده کوونکو لپاره برابر کړي دي. د ښاغلي نعیمی په خبره هڅه کوي چې په منځني ښوونځي بدل کړي. دا ښوونځی داسې مهال پرانیستل کیږي چې موسی کلا له یوې اوږدې جګړې وروسته د آرامۍ ساه اخلي. د دغه ښوونځي یو زده کوونکی اسما:
دلته په موسی کلا کې مکتب جوړ شوی، ماشومان او هلکان او نجونې دلته مکتب وایي، موږ خوشحاله یو.
دا غږ هلمندیانو ته هیله بښونکی دی، خو هغه څه چې د ناهیلۍ دي هغه دا دی چې په افغانستان کې د طالبانو په راتګ سره له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوي دي. هلمند د تودو سیمو په ولایتونو کې راځي چې زده کړې پکې روانې دي. د طالبانو پوهنې وزارت د نجونو د زده کړو په اړه په وار وار د یوې طرحې د جوړولو خبره کړې ده، خو تر اوسه دا طرحه له خلکو او رسنیو سره نه ده شریکه شوې. ازادي راډیو یو ځل بیا د تازه معلوماتو ترلاسه کولو هڅه وکړه، خو د دغه وزارت ویان د راپور تر خپرېدو ځواب را نه کړ.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له آزادی رادیو اورئ. آزادی رادیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو او بلوچ بیلتون پالو له خونړیو حملو وروسته اسلام آباد یو ځل بیا افغانستان ته ګوته نیولې او وایي چې دا وسلوال په افغانستان کې دیره دي. په دې اړه نن په 15 دقیقې اونیز بحث کې چې د خبرونه په دوهمه نیمه کې خبريږي بس لرو او پر دې بحث کوو چې لدې انتقادونو وروسته د افغانستان او پاکستان د اړیکو راتلونکي به څنګه وي. هو اوس نړیوالو مسایلو ته ورځو. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي که روسیا پر اوکراین برید وکړي نه لو روسیې جرمني ته د ګاز نلیکه چې نارت ستریم دوه نومېږي دا نلیکه به بنده کړي. بایدن دا څرګندونې په سپینه منۍ کې د جرمني له صدر اعظم اولاف شول سره تر کتنې وروسته وکړې. نوریاس نوري راسره دی په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د نارت استریم دوه په نوم د ګازو نلیکه به بنده کړي که روسیه پر اوکراین برید وکړي. بایدن چې پرون دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې د جرمني له صدر اعظم اولاف شول سره له کتنې وروسته په یوه خبري کانفرانس کې څرګندونې کولې، په عین حال کې له ښاغلي شول سره داسې مهال پر یووالي ټینګار وکړ چې لویدیز متحدین په اروپا کې د یوې جګړې د مخنیوي لپاره هڅې کوي. ولسمشر بایدن چې له اوږدې مودې راهیسې د بالتیک د سمندرګي په تل کې له روسیې جرمني ته د ګازو د دغې نلیکې مخالف دی وویل چې اوکراین ته د روسي ځواکونو ننوتل به دغه نلیکه ودروي. بایدن د یوې پوښتنې په ځواب کې چې دغه پروژه چې د جرمني په کنټرول کې ده نو څنګه به یې مخه ونیسي زیاته کړه چې که روسیه برید وکړي او ټانکونه او ځواکونه یې بیا د اوکراین خاورې ته داخل شي نو دا ژمنه کوي چې دوی به وکولی شي دغه نلیکه بنده کړي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز ویل د امریکا متحده ایالات او جرمني د اوکراین روسیا او د بندیزونو په اړه ورته دریز لري، خو په مستقیم ډول د نارت استریم دوه په اړه نه د کومو پلانونو یادونه وکړه او نه هم د دغه یو ورځنۍ کتنې په ترڅ کې په ښکاره د دغه پروژې نوم واخیست. د رویترز د راپور له مخې متحده ایالات او جرمني چې دواړه د ناتو دوه لوی متحدان دي او هڅه کوي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا پر اوکراین د برید مخه ونیسي، په اوس وخت کې د نارت ستریم دوه په اړه دا مهمه پوښتنه راپورته شوې چې آیا دغه دواړه متحدان په یو نظر دي. روسیه له اوکراین سره په پوله شاوخوا 30,000 سرتیري ځای پر ځای کړي. موسکو دا خبره رد کړې چې ګواکې غواړي پر اوکراین برید وکړي، خو امریکایي چارواکو ویلي چې ښایي دغه برید په څو راتلونکو ورځو یا اونیو کې وشي. مخکې له دې چې نارت ستریم دوه په دغه نلیکه کې د ګازو لیک پیل شي، جرمني د اړتیا وړ نیمایي برخه ګاز له روسیې واردوي. جرمني د ګازو په دغه نلیکه کې چې د رغېدو چارې نږدې بشپړې شوې، د ګازو لیک ته د اجازه ورکولو چاره لږ تر لږه د روان میلادي یعنی 2022 کال تر نیمایي پورې درولې ده. اولف شالز چې د دسمبر له میاشتې راهیسې د جرمني د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړې، متحدو ایالتونو ته دا لومړنی رسمي سفر دی.
ازادي راډیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته اسدالله لودین له خبرونو ورهاخوا د نورو راپورونو ټولګه تاسو وړاندې کوي، خو له هغه مخکې د دې ساعت اقتصادي خبرونه واورئ.
د سوداګری او پنګونی خونوی پاکستان ته د افغانستان صادرات ډیر شوی دي. د افغانستان د سوداګری او پنګونی خونی مرستیال خانجان الکوزی نن ازادي رادیو ته ویل هر ورځ د افغان سوداګرو پر سوداګریزو توکو بار 300 لارې د تورخم بندر او داشن 350 تر 1500 لارې هم د غلام خان او چمن بندرونو لارې پاکستان ته تګراته کوي. د ښاغلی الکوزی په خبره په دغو لاریو کې له اتیا تر سلو افغانستان ته واردات کوي او نورې پاتې ټولې له افغانستان څخه پاکستان ته صادرېدونکي توکي انتقالوي. ښاغلی الکوزی وایي چې پاکستان ته په صادرېدونکو توکو کې وچه میوه، غالۍ، د ډبرو سکاره او طبي بوټي شامل دي او افغان سوداګر بیا د اوړو، غوړیو او وریجو په ګډون ګڼ خوراکي توکي له پاکستان څخه افغانستان ته واردوي. دا په داسې حال کې دی چې وړاندې تر دې افغان سوداګرو تل له پاکستان سره په سوداګریزو راکړو ورکړو کې شکایت کړی دی. د طالبانو حکومت د سوداګری او صنعت سرپرست وزیر د سوداګرو د ستونزو د حل ژمنه کوي. د سوداګری او صنعت وزارت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې د یاد وزارت سرپرست نورالدین عزیزی تیره ورځ ناوخته د سوداګری او پانګونې خونې له عمومي رئیس سره په لیدنه کې ژمنه کړې چې د سوداګرو او پانګوالو ستونزې به حل کړي. پیاده ناسته کې د سوداګری او پنګونی خونی عمومي رئیس توکل احمد یار افغان سوداګرو ته د نورو هیوادونو د ویزو تر لاسه کولو په برخه کې د اسانتیاو راوستلو، په افغانستان کې پنګونې ته د زمینی برابرولو او د ترانزیت په برخه کې د شته ستونزو د حل غوښتنه کړې. او نن افغانۍ د ځینو بهرني اثارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 93 افغانۍ، یو 50 پوله، یو یورو 115 افغانۍ او 68 پوله، یو انګلیسي پاوند 119 افغانۍ او 20 پوله، یو سعودي ریال 43 افغانۍ او 25 پوله، زر هندۍ کلداري 1090 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 501 افغانۍ او زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 40 پوله.
لخبرونو ور اخوا
السلام علیکم. دی خبرونه ته مو ز اسد الله لودین هرکلای کوم. د نن له خبرونو ور هاخوا خبرونه کې بووري چې په کندوز ولایت کې زیات شمیر خلک شکایت کوي چې د مرستکونکو موسسو له خوا ور سره مرستې په عدالتانه توګه نه ویشل کیږي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې د مرستکونکو ادارو سیمایز کارکونکي د سروې پر مهال دوګونی او توپیری چلند کوي. تفصیل په دې راپور کې
د یو شمیر کندوز میشتو په وینا، د نظام بدلون لامل په کندوز کې هم د هیواد د نورو ولایتونو په څیر بېوزلي، بېوزګاري او اقتصادي ستونزې لوړې کچې ته رسیدلې دي. خو د دوی په خبره چې په دغه ولایت کې بشري مرستې په نادلانه توګه ویشل کیږي او بېوزله کسانو ته نه رسیږي. د پاخه عمر خاونه تا ویا کلن عبدالخالق چې ځان د قلعزال ولسوالۍ د چمتپې سیمې اوسیدونکی معرفي کوي، وایي
کومکونه شروع دي، کومکونه نه رسیږي. شاته اره عدلانه خو نه ده، په دې عدلانه نه ده چې غریب پاتې ده او بای اخیستی دي. پوښ کنه بایان وروروګله بېږي ورمي هڅ پریمانه ښه پریمانه وروروګله هغو ته نه ده، دوه بوجي، درې بوجي کومک ورکي او غریب ته وروروګله یوه بوجي نه رسیږي. اته نفر ډوډۍ خواره لرم، یو هلک دین دغه دوکانه زوی لرم، بس خلاص. او خلاص د دوکان ماتیا او کلوي
د دغه ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی اویا کلن غلام حضرت هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
زه په یو کنډر کې خرابې کې د یو بل مسلمان پروت یم، نیم باران ته یم، نیم سوری ته یم. زما خواهش دا دی چې زما سره کومک وسي، موسسه راسي. زه ورته وایم چې زه غریب یم، شاته عارف لرم. هغه راته ورته ووایه خو ته چې غوښه کوي، وایه دا نه دی، دا رمدار او ګلدار دی، دا لیازو لیازبازي دا ورکه سي، دا دې نه په مابین کې.
په دغه ولایت کې هغو کسانو چې لا تر اوسه مرستې نه دي ترلاسه کړې، له حکومت او مرسته کوونکو ادارو غواړي چې د بشري مرستو د ویش پر مهال عدالت په پام کې ونیسي، تر څو بې وزله او مستحقه کورنۍ هم له دې مرستو برخمنې شي. داوود شاه چې شاوخوا اویا کاله عمر لري او ځان د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ اوسیدونکی معرفي کوي، په دې تړاو یې ازادۍ راډیو ته وویل:
ستا خو ښه مهربانې ده، ته خدا ورته وایه چې لاړ شئ کور په کور غریب وګورئ. مګر غریب صحیح نه تخلیه کېږي، غریب نه پېژندل کېږي. که کم سړی نه دی سپا ځان ته شو شا درودله، د هغه خبره مخته ده. او که کم سړی خبره شو شا نه درودله، د هغه خبره شاته ده.
په کندوز کې له مرسته کوونکو ادارو سره د یوې همکارې ادارې یو استازی چې د نوم له ښودلو یې ډډه وکړه، د خلکو دغه ادعاوې ردوي او وایي مرستې د سیمهیزو چارواکو سره په همغږۍ ویشل کېږي.
د دغه تحولات نه بعد اول اقدام کې 1600 فامیلو ته 1500 لپاره مواد ویشله. زموږ مؤسسه چې اس یو په نوم یادیږي، دا یو همکار مؤسسه د دبلیو پی سره دی. موږ پلان کې لرو چې 5500 فامیلو ته بعد د شپږو میاشتو لپاره مواد ورسوو. په دې کې غذایی مواد هم شته او نقدي پیسې هم خلکو ته ورکېږي.
د نوموړي ولایت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د ریاست رئیس مولوي عبدالولي محمدي هم د مرستو د غیر عادلانه ویش په تړاو د خلکو ادعاوې په کلکه ردوي او وایي دوی د کرا او بېپرې سروې له مخې مرستې پر مستحقو کورنیو ویشي.
تېر نظام چې سقوط کړی دی، د هغې نه په دې خوا تقریبا 1,00,000 کورو سره موږ کومک کړی دی او 50,000 کورونه نور سروې کړي دي چې په دار روان نږدې کې بل خیره هغوی سره هم کومکونه وشي، خو هغه شکایت د هغوی بېځایه ده.
د یادونې وړ ده پر کندوز سربیره د بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو اوسیدونکي هم له ورته ستونزې شکایت کوي او له مرسته کوونکو بنسټونو غواړي چې مرستې په عادلانه توګه وویشي، تر څو بې وزله کسان ورڅخه بې برخې پاتې نه شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا څلور نوي 9000 څلور سواتیا ول زرا ات سواتیا او 15000 نوي مندل شي.
وسم راځو دې ته چې لویدیځو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. صفی الله ستانګزي ته بغوښ شو.
ګارډین ورسپانې د هغو بېوزلو افغان ماشومانو په ژوند یوه مقاله خپره کړې چې د کابل په سختو شرایطو کې په کار بوختي ویریدلی وږي او یخ وهلي. دا په کابل کې د کارګرو ماشومانو په اړه د ګارډین د مقالې عنوان دی. ګارډین د کابل په یوه له ګڼې ګوڼې ډک مارکیټ منډوي کې له لس کلنې ماشومې ښایستې سره خبرې کړې چې وایي که کار ونه کړي وږي به پاتې شي. ښایسته پلاستیکي کڅوړې پلوري. ګارډین لیکلي د کابل په دې مارکیټ کې هر دوکان له خوراکي توکو ډک دی، خو د ښایستې په څیر د کارګرو ماشومانو ورنۍ د هیڅ شي اخیستلو توان نه لري. د یونیسف د شمیرو له مخې پخوا د کابل په بازارونو کې شاوخوا 6000 ماشومان په کار بوخت وو، خو اوس وخت دا شمیر درې چندو ته رسیدلی. که څه هم د افغانستان یوه لویه برخه خلک له پخوا راهیسې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې دي، خو تیر اګست د طالبانو په بیا واکمنېدو لوږه او بېوزلي لا پسې زیاته شوه. ګارډین لیکلي د افغانستان اقتصادي سقوط د دغه هیواد خلک د لوږې له ناورین سره مخ کړل. د تېر حکومت 80% لګښتونه چې پکې بې شمېره معاشونه هم شامل وو له بهرنیو مرستو تمویلېدل. ګارډین په خبره د افغانستان د کلنیو ناخالصو تولیداتو 43% په بهرنیو مرستو ولاړه وه. ګارډین لیکي کله چې طالبان واک ته ورسېدل سمدستي د پراختیایي بودجه وځنډېده. یو شمېر ورځپاڼو هم د برېټانیا د پوځ د پخواني لوی درستیز ډیوډ ریچارډز وروستیو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي دي لویدیز باید په افغان جګړه کې خپله ماته ومني او د پراخې لوږې د مخنیوي لپاره له طالبانو سره کار وکړي. د اماراتو نېشنل ورځپاڼې د ښاغلي ریچارډز په حواله لیکلي چې لویدیز باید په خپله ماته کې لویوالی وښیي او په هغو 40 میلیونو انسانانو زړسوان دي واوسي چې د طالبانو تر رژیم لاندې اوسي. جنرال ریچارډز د بی بی سي په یو پروګرام کې غږېده او دا څرګندونې یې کړې. نېشنل ورځپاڼې د ښاغلي ریچارډز په حواله چې په 2000 کال کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندانو لیکلي د طالبانو په رژیم کې ځینې داسې خلک وو چې موږ ورسره جوړ راتلی شو. د سکاتسمن ورځپاڼې هم د برېټانیا د پوځ د پخواني لوی درستیز په حواله مقاله خپره کړې چې باید دا تریخ حقیقت ومنو چې طالبان اوس واک ته رسېدلي او د 40 میلیونو وګړو برخلیک په لاس کې دی. هغه ویلي لویدیز بالاخره د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني، خو ولې دا کار اوس نه کوي. سکاتسمن ورځپاڼې زیاته کړې د برېټانیا د پوځ دغه پخواني لوی درستیز داسې وخت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو غږ اوچت کړی چې افغانستان له یو بشري کړکېچ سره مخ دی. اقتصاد سقوط کړی او 8 میلیونه کسان له سختې لوږې سره مخ دي چې پکې 1 میلیون ماشومان هم شامل دي. که څه هم د طالبانو له واکمنۍ شاوخوا 6 میاشتې وتلي، خو لا د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی چې دې حالت له افغانستان سره ګڼې راکړې ورکړې او مرستې ځنډولي. په هر صورت په دې وروستیو کې د امریکا خزانه وزارت بیا لږ نرمښت ښودلی او نادولتي مؤسسو ته اجازه ورکړې چې افغانستان ته پیسې استولی شي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري.
تاسو له پیغامونو
د پکتیانا سید مر خبرې کوم. د مایبین بشاره خو ډیر په بد حالات کې دي. څو وره ولایت مقام ته لاړه مریضه مې ورکه مجیبن ریاست ته ولایت مقام ته مونږ ته ستې چې زنګ وایو مونږ ته که نوره مرستې نه راسره کېږي یا نو مونږ ته د خپل حق حقوق راکې. مونږ چا ته سر وشکو، چا ته فریاد وکړو. د مونږ د فریاد کولو هوی څوک نشته چې مونږ چا ته فریاد وکړو. مونږ دا غواړو چې مونږ ته د خپل حق راک. مونږ هم اساسې کلي کې بنډو کې مونږ پاتې یو. هېڅ مونږ د غم غمخور څوک نشته چې مونږ حق له لوړو مقامو ته ورسوو.
وروره په لغمان کې راغې برقونو ډېر زیات کمبوت راغلی ده. غواړم چې امارات اسلامي مشران واوري دا زما پیغام او دا برقونه مونږ ته یوړ کړي. سبا چې د مانځه وخت شي وروره برق لاړ شي. مسلمانان ځان ته وایي بیا د مانځه وخت خو برق خوري.
السلام علیکم. زما دغه پیغام د ازادۍ او رادیو ته دی. زه جمعه خان د منګان د بادغیس ولایت د مرغاو د ولسوالۍ یم. د منګان د کلي یم. 2000 کور یم. 10000 نفر نفوس یم. زه اوس سړک ډېر اړتیا لرم. په کلینیک ته وروره مثلا مور اوبه لرو. اوبه تخي د انسانانو د مرګ سره مخ دي چې زموږ دا اوبه راته تصفیه کړي. زما دغه د طالبانو مثلا اسلامي امارات دغه غوښتنه ده. زموږ خواته مثلا یو کتنه وکړي.
السلام علیکم عبد الله خدمت شنوندگان در تهران سرود سالین سایت پیغام پیغام اسلامی امارات می گشتن دار چې په افغانستان کې د کلدار جدي مخنیوي وکړي په ټول افغانستان کې کلدار کتن بند شي او ټول دغه کوک وایي افغاني وسول شم د افغاني اوسه شي چې هم د څه به رښتیا شي اسلامی امارات محترم مشران مې له دار چې جدي توجه دې ته وکړي ته هم سم اسلامی امارات خموج مننه کوم چې دې اړې اقدامات کړی دي زینو سیمه کې باندې کړی دي کلدار افغاني راکړ کړی دي څه ویل تر خو بیا هم د نور هم ډیر توجه وکړي نو هم کار وکړي په څو کلدار جدي توګه منه افغاني ټول افغانستان کې راکړ کړی افغاني وي بیا زموږ ستاسو اقتصاد هم تر شي ستاسو
پیغام ستاسو نظر